د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه او ری چې افغان ولسمشر وای د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لوی جرګه راغواړي. کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیزو بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي. د پولې هاخوا کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې راپورونو تراشو خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلی دی چې هیله مند په چمن کې رامنځته شوې لانجه په قراری هواره شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي. او یو شمېر آسیایي هیوادونه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. پور خبرونه په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر وروستیو نښتو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې هیله من دی دغه لانجه په قراری هواره شي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې په دې مسله باندې خبره وکړه.
چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے
دی وی چمن کی چھ شوی باید نیوی نوای شوی مگ د بہرنوی چھار وزارت لاری دغه مسئلہ افغانستان سره تعقیب وو. ما هل تخپل سفیر ته هم ویلی چې دغه مسئلہ تعقیب کړي. جناب اتمر سے پدی مسئلہ خبر شوه. هلمن يم چې دغه مسئلہ په خاو آرامی سره حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو پر افغان لوري باندې بریدونه کړي او دوی دغه حمله غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیله مند دی چې پاکستان د دیادو پیښو د تکرار مخه ونیسي. د کندهار ولایت د والی ویاند بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 15 افغان ملکیان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس پاکستانی ځواکونو وروسته له هغه ډزې کړي چې په چمن کې ایثار مسافرو د اعتراض په ډول د پاکستانی ځواکونو په اساساتو هجوم وړی وو او هلته نږدې اورونه بل کړي وو. افغان پوځیانو هم د پاکستان د بریدونو د دفاع لپاره حملې کړې دي. اخوا د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د افغان پوځیانو په ډزو کې ډیورند فرضي کرښې هاخوا 15 ملکیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي. محمد اشرف غنی نن د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې دغه مسله یاد کړه.
د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانو. دا 1500 تنه طالب زندانیان د طالبان لخوا پراکول شوی لیست کې شامل ندي. په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټول ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی.
خغلی غنی زیاته کړه د طالبانو د ورکل شوی لیست په اساس تر اوسه 4600 طالب بندیان خوشی شوي او په لیست کې د پاتې 4600 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی د لیست په اساس دي 5000 طالب بندیان خوشی شي څو بین الافغاني خبرو ته ژر لار هواره شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار یا سیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی. په راپور کې دا ګواښ شوی چې د کرونا وبا د اقتصادي تاوان په خاطر میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. دغه مسایل د سیګار په پرونی راپور کې راغلي چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی. په راپور کې راغلي د افغانستان اقتصاد سږ 2020 کال 10% ځوړیا ماته تجربه کړې. سیګار ادارې ویلي د کرونا وبا له امله د اقتصادي تاوانونو په خاطر چې د وزګاری زیاتواله د سرحدي لارو د تړل کېدو په سبب د خوړو کمواله او د قیمتونو زیاتواله لوی عاملونه دي. د افغانانو غذایی مسؤلیت له خطر سره مخ شوه. په افغانستان کې سباند شپږ درش نیم زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې نږدې 14 وطن امړ شوي. یو شمیر آسیایی هیوادونه د کرونا ویروس د مثبت پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. چین وایي د ژینجیانګ ولایت مرکز ته په سفر بندیز لګول شوی ځکه له دې ښاره د کووید 19 د نویو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ویتنام هم نن اعلان کړی چې په دنانګ ښار کې 15 نوې قضیې ثبت کړي دي. په فلیپین کې بیا جمهور رئیس رودریګو دوتریت نن اعلان کړی چې په پلازمینه مانیلا کې به د اګست تر نیمایي پورې محدودیتونه دوام پیدا کړي. اخو په اوکیانوسیا کې بیا استرالیا په ویکتوریا ایالت کې د دویمې ورځې په مخ د کرونا وایروس د لوړو شمیرو د ثبت خبر ورکړی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 12 میلیونه او 2 لکه انسانان په کرونا اخته شوي، چې له ډلې نږدې 6 لکه او 2 اویا زره کسان مړه شوي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان کایتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بی پولی خبریالانو ټولنې پرون ویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، 8 ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د 2 وسلوالو په ډزو ووژل شو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کایتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره وزیر خبریال انورجان ته خبرداري ورکړی وو چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو لپاره دی له ژورنالیزم څخه ځان لیري وساتي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په ایران باندې به د بندیزونو لمن لا پسې پراخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خغلی پومپیو پرون پنځشنبه ویلي دی چې دا وار به د ایران د فلزاتو یا وسپنو حوزه په دغو پراخو بندیزونو کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه کار هدف دا بللې ده چې واشنگتن اجازه ترلاسه کړي څو کوم کسان په ایران ته فلزات انتقالوي هغه به په تور لیست کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 کال په ایران باندې بندیزونه لګولې دي او دغه هیواد اقتصاد د امریکا د بندیزونو په خاطر لزوړ سره مخ دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د شاوخوا 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندری طالبان آزادول غواړي، خو ولسمشر وايي د خلکو له مشورو وروسته پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم.
د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړه کې 15 کسان د افغانستان خاوره کې وژل شوی او لزګونه نور ټپیان دي.
درې افغان خلک زموږ په کور کې ولګېد لورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د ګټ سر بل چې په خونو کې شنه نه وته پاغي خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکوټ کړل لورور.
د پاکستان خواته هم مرګ جوړ لا وخت 15 کسان وژل شوی او نګدي شل نور ټپیان دي. د خبرونې ترڅ کې بلا بلو ولایتونو کې لخپلو خبريالانو سره په دې خبرې کې و چې اورباند څومره مراد شوی. دویمنی مایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوی هله دا ترپای مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره مشورتي لویا جرګه راغواړي. ولسمشر غنی په خپل اخترس پیغام کې وویل چې دغه 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویا جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو لوري له ورکل شوی 15000 کسیز لس سربیره د نورو 500 طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ناجی صافی راپور ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اخترس پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو لوري په ورکړ شوی لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارګ کې خپل اخترس پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنی نه دی چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لوی جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویا جرګه رابولم ترڅو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
خغلی غنی وویل دغه مشورتي لویا جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي ترڅو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا سرګندونی داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لورې د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې د 15,000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو لرا کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشي کول اعلانوو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غنی له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه رغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی غواړي د دغه 400 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خو د ښاغلي اعظمي په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځنډ لامل شي.
د قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت لویې جرګې ته ورکړي، چې سبا په کوم قانوني اړخ رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپل یو نوی دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبرې، یعنی که یو رازم وی زندگی
د دغه 1500 بندیانو له ډلې تر اوسه 3600 تنه خوشی شوی. تر دې وړاندې د ملي امنیت شورا دفتر ویلي دغه 3600 بندیان جرمی دوسیه لري. هڅه مو کړه څو په دې اړه له طالب بیان ذبیح الله مجاهد سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي د ولسمشر غنی په تازه سرګندونو له سویلو ډډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي لانجې وروستۍ جزئیات څه دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله من دی چې دغه لانجه په کراري هواره شي. د نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته په یو کنفرانس کې ویلي چې دا مسله به تعقیبیږي او په دې اړه یې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره خبرې کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي چې دوی په پیښه خواشینی شوي او پیښه تعقیبیږي. په کندهار کې چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 15 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډیره د ملکي خلکو پر کورونو د توپونو ډزې کړې چې ډیره مرګ ژوبله له همدې عمله رامنځته شوې. صادق رښتینی له کندهاره دغه راپور رالیږي.
راز محمد د کندهار په میرویس سبزی روختن کې د خپل ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
ماښام دغه واقع شپه شوه، درې اوان خالي زموږ په کور کې ولګېدل. ورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د ګیټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته، په هغه خونه کې ومشتې مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور ورندار مشي د سوریرونه ورېرګان مګر شیدان سمور ټکو ټکو وسم دلیر اور.
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل سو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 80 تنه یادوي چې په وینا یې ټول ملکي اندي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام پر 2 بجې لومړی پاکستانی لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې وروسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لور ترمنځ د شپې 3 بجو دوام کړی. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حمله کړې چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
د روس پاکستانی نظامیانو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه میشت وه خپل راکټي بریدونه کړي دي، او د راکټي بریدونه په ترڅ کې دغه ځینې مرمۍ د عامو ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابي برید پر کړی دی او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودی چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد افغان سرحدي ځواکونو هغه لمړی سرتیری دی چې د پاکستانی ځواکونو تر حملې وروسته یې متقابل ځواب ورکړی. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي سوی د پیښې کیسه داسې کوي:
نو دغه ټکانجه به موږ وکړه، ما راکټ راوویست، راکټ چې مې راوویست یو پی مې پر وکړ، دا بل پیر چې مې پر کوی د اخواسه ګوره چې د دوی څه شي وه، یو شی راغلی دا زما د راکټ په ګولۍ باندې وموښت، په نن زما راکټ یې راپټاو کړي داسې، هغه پر ما پټاو چې زه دونه غورځولی یم چې هلته په وینو کې داسې لت پت ګرځېدم چې نه دونه سړی و چې زه دا بازاره را رسولی وای، ما تاسې ویل دونه وخت یاست دا مشتی په قیرت اکاکو سب کزت لټ لټ اړم.
د کندهار میرویس ازبی رختون ته د پیش لزای اته وشتپیان راوړل سیوی. د پیش عین شهیدان وای چې په مور او ټپیانو کې تر ډیره شه او ماشومان شامل دي.
مور می ټپی و و می ورارګان شي انسی و مور شي د سوي د ورارګان ده وری راګان و سپاغه بل واټ پرتی درې دانی حالت دي.
زمانو مسعود دی نه وکړي و سدون کيما پښان د بازار سره وانو کوړه ټکو سو چرکه وار و مشتي اسپورټر اسا گزار سو د ګاز صدر دی واز د دی واړ اړول و واره چې زنګون و علي صفاله و با بیا پیدا کوم ته د شپ خاوی نه راوسته.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځتسیو جګړې د علت پاړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیرو څو میاشتو راهیسې بند پاتې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لاره لا هم تړلې وه چې له امله یې تېره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافرو او افغان کمیساری ډزې وکړي چې له عملی نشته رامنځته سوه. پاکستانی چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و مو اوریدل چې په کندهار کې چارواکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 افغانان وژل شوي او تر 80 نور ټپیان دي. بلورته د پولې هاخوا چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا په شوو ډزو کې لکتر لگا 15 کسان وژل شوی او نګدې شل نور ټپیان دي. پیخا تیر مازیګر هغه مهال رامنځته شو کله چې مظاهره چانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بند پوله په لور لاریون وکړ او لارې اخلاص کړه. لدی ورسته پر پوله وځه کړکې چنه شو او د شپې تر ناوخته پورې افغان او پاکستانی ځواکونو یو پربل دازي هم کولې. نور حالې کوټه د مشال رادیو د خبريال ایوب ترين پر راپور کې
د پیښ وروسته په چمن کې د پرلت مشرانو ویل دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د جولای د میاشتې په 28 نیټه اعلان کړی وو چې تر دوه ورځو پورې به د چمن سره د پول د هغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي څوک چې د پول دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې شوي دي او د اختر لپاره خپل هیواد ته تکول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنجشنبې په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د هیواد د نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل، نو هلته یو ځل بیا د دوی مخ پوله وتړل سوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د پولې دې غاړې ته بند پاتې سول. د دې مشرانو په وینا چې دوی و دغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکرو له لوري ډزې پیل شوې.
پټ سرغلی نوم محمد شریف دی. مشکلات خدای سي مشکلات یو لاکه وروره کاپیر لاره رقم چم نه کیدا مسکشنان زنانی شپنجری په دا ګرمۍ دار انسان سره یې شي نو اعلان یې کوي دا خلک اخت لکول دی ول دا اختر یی د موږ ورکو دا خلک با خواته زی دا خو خلک یی بند پاتې دی خو ته برازی نه خواته لکې نه دی خو درای لکې سار و بجو سره غلی در دا وس پر ولایډ
خطر مزګر ډېرې کسان افغانستان او بیا هم ډېرې کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل شوی دی ځکه چې دغه کسان د اختر لپاره وخپل کورو تر روانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د اوم نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سګزی سره تماس ونیوي نو هغه پر پېښه باندې خوشنۍ سرګن
بلوچستان
د کورنۍ چارو صوبائی وزیر میر ضیاء لانگو د چمن پر پیشه باندې خوشنۍ څرګنده کړې ده.
یہ آپ کے مفاد میں فیصلہ کرے گی.
بلوچستان د کورنۍ چارو صوبائی وزیر ضیاء لانگو وای چې دا حکومت د ولس دی او دا به د ریاست او ولس په ګډه پریکړه کوي. په کار دی چې ولس هم خپلې ګټې د ریاست سره سمینه کښېږدي. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه تېره ورځ چې کوم خلک د ریډ زون ته داخل شوي وو، د هغو له وجې نه یوازې مرګ ژوبله اوښتې ده، بلکې مظاهرچیانو کورنټاین مرکز او د نادره و دفترونو ته هم زیان اړولی دی.
د پاکستان او افغانستان د وروستۍ سرحدي لانجې په اړه مو له افغانستان او بیا وروسته له کوټې راپور اوریده. اوس هم ورځو په افغانستان کې له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کوو. هلته له بیګا دولس بجو راهیسې د دواړو لورو یعنی افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند حاکم دی. دا چې د اوربند فضا څنګه ده، خلک څنګه اختر لمانځي، په همدې تړاو له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. لومړی ورځو له ګردیز نه مو همکار احسان الله آریان سټوډیو ته وصل شوی. آریان صاحب، اختر مو مبارک شه، خبرونه ته ښه راغلی. که د لوګر له پیښې پیل کو، ستاسو په ګاونډ کې په لوګر کې پرون ډیره خونړۍ پیښه وشوه، د اختر په مراسمو د دغه پیښې اغیز څه دی؟
ډیر مننه الودین صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته یو ځل بیا هم سلامونه وایم. اختر مو مبارک. رښتیا هم د لوګر دغه لویه پیښه چې تیر ماښام و بجې هلته وشوه، په خلکو باندې خورا بد اغېز کړی. سهار مهال خلکو د جنازو او همداشان د فاتحو او خاورو ته د جسدونو د سپارلو مراسم درلودل، او په زمن کې یو شمیر کورنۍ د خپل ټاپیانو په ویر کې وچې دوی مرکز کابل ته وزین بیا همدلته په لوګر پولیارم خار کې چې کوم ټاپیان دي چې روغتیایي وضعیت یې ډېر جدي نه وو، هغوی باندې مصروف دي، نو د دوی اختر رښتیا هم په غم بدل شوی.
او څه دي وروستي جزئیات د تلفاتو په اړه باندې؟ زه د نقیز راپورونه ورکول کېدل، تاسو هلته د عام روغتیا له مسؤلینو سره خبرې کړې، د هغوی شمیرې څه ښیي وروستي؟
د پېښې له پېښېدو اتل ساعته تیریږي، خو بیا هم د لوګر سیمې چارواکي په دې نه دی وخوله شوي چې دغه پېښې وروستی حال خبریالانو ته ورکړي. په خپل د لوګر والی چې نن د اختر لمونځ کوه، هلته په مراسمو کې وویل چې په دغه پېښه کې لس تنه وژل شوي دي او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي، چې د دغه خبره نظامي او ملکي دواړه پکې دي. همدا موضوع مو د لوګر له عام روغتیا رئیس هم وپوښته. نوموړی وایي چې تر دې مهاله 8 تنه ټپیان د لوګر مختلف روغتونونو ته وروړل شوي دي، چې څلور تنه پکې جسدونه هم دي. د پوینا دی وایي د دغه پېښې 8 تنه هغه ټپیان چې ډېر بېړنی وو یا د پوینا ډېر ژور وو، مرکز کابل ته انتقال شوي دي.
بله، آریان صاحب، لوګر سربېره خپل پکتیا کې، خوست کې، پکتیکا کې سره پورنه در رسیدلې، اوربان څنګه مراد شوی پلانډو کې کوي چې پېښه خونه د شبې تر اوسه؟
له نیکه مرغه به ووایم، له سهار رئیس تر اوسه چې د همدغو ولایتونو له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې هم، کومه د ناامنۍ پېښه، چاودنه او داسې نور څه چې اوربند ته زیان ورسوي، نه دي رامنځته شوي او خلک په خورا خوشحالۍ سره د اختر ورځې لمانځي.
ډېره مننه، کور مو ودان. ورځو ننګرهار ته، له هغه ځای را سره زموږ خبریال سهارګل امیرزای سټوډیو ته ملګری شوی. امیرزای صاحب، ستاسو د هم اختر مبارک وي. په ختیځ کې په تیرا، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د اوربان په اړه څه وایي او کومه پېښه خو به نه وي رامنځته شوې؟
ډېره زیاته مننه لودین صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکیان وړاندې کوم. په دې لکه خبره یستې نه لنی کبخت چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هیڅ داسې کوم امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. تر دې دمه کوم تړون چې شوی وو د هغې له مخې چې کوم اوربند درې ورځنی د اختر په شپو ورځو کې عین نامعلن روان دی، او تر اوسه پورې هیڅ داسې د کومې پېښې خبر نه دی ورکړل شوی. او نورمالا نو عام خلک او زین سیدی کی د ختیځین نو د اختر تو خلین کی بوختی د مراسم منځي په قربان د اختر منځي پیل کړی او موږ چې قربانی باندې پروسن لګیا دي.
بلې، امیرزای صاحب، د تیر اختر په تناسب دا ځل د خلکو تاګ راتاګ راشدار شت څنګه د کسب هم له ګرمۍ وروسته لومړی ساتونو کې به خلک په قربانی مصروف وو؟ عام روغتیا وزارت او حج وقف وزارت له خلکو غوښتي و چې په اسانه تاګ راتاګ ونکړي، ځکه چې د کورونا وایروس ویره لا هم شته. څنګه دغه سپارښتنو تاغیس کړي او کنه خلک لا هم خپل اختر لمانځي؟
په خوشنی اختر کې که څه هم هم د عامې روغتیا وزارت او هم ځایي مسؤلینو سپارښتنې کړې وې، تر ډېره پاملرنه ورته ونه شوه او خلکو بیا هم هغه د اختر مبارکۍ یو بل کره تګ راتګ چارې ترسره کولې. خو په لوی اختر کې که څه هم چې دا لوی واړه اختر راته دی، خو د کورونا وبانو دغه سیمه ډېره زیاته وځپله، د خلکو سره یوه ویره پیدا شوه، اندېښنه پیدا شوه، دغه ناروغي د هر کور دروازې ته ورسېده. نو په لوی اختر کې د جوماتونو ملا امامانو حتی خلکو نه وغوښتل چې فقط د یو څه مودې دپاره په دغه اخترونو کې هم ګزاره وکړي، خلکو کره ډېر راشه درشه ونه کړي. نو تر دې دمه خو خلک هغسې چې لکه تېر اختر کې چې خلکو راشه درشه کوله، د هغې په تناسب باندې یو څه راشه درشه تمه شوې. شاید علت یو دا هم وي چې خلک په قربانیو باندې اخته وو، په دې خاطر نه وکړي. نو له دې وروسته به معلومات کېږي په نورو خپرونو کې دا موضوع شریکوو چې د خلکو راشه درشه څنګه وه. تر دې مهاله خو ډېره کمرنګه ښکاري.
یعنې تاسو خپله د دې شاهدان وایي چې ملا امامانو په خطبه کې له خلکو وغوښتل چې راشه درشه کمه کړي، او که د دې سربېره دلته په ننګرهار کې د ټولنیزو رسنیو او د غراز رادیوګانو او ټلویزیونونو لپاره هم خلکو ته دا خبره کېده چې په اسانه تګ راتګونه کې ځکه چې لا هم ویره موجوده ده دغه ویروس د انتقال.
بالکل د ملا امامانو خبره هم دغه د ټولنیزو رسنیو او د رادیوګانو او د نورو بیلابیلو معلوماتي برخو نه دی اغېزمن شوی وو. د همدغې اغېز له مخې دوی هم په خلکو باندې غږ وکړ. په کوم مسجد کې چې موږ د اختر لمونځ ادا کړ، هغه کې ملا امام له خلکو وغوښتل چې هم له مبارکۍ او غاړه ورکولو تیر شي، او هم راشه درشه د خلکو کره ونه کړي تر څو دغه مرض لا هم شته دی او د دې رسته چې ګوندې بیا په خلکو کې راوګرځي. دغسې یو څه وو، او دا علت یې همدا دی چې خلکو هغه راشه درشه تر دې دمه خو کمه ساتلې ده.
بله، کور مو ودان، ډېره مننه امیرزای صاحب. ورزو مزار شریف ته له مزار شریف مو همکار مجیب حبیب زای را سره یو ځای شوی استودیو ته. حبیب زای صاحب، ساسو د هم اختر مبارک وي. په مزار شریف کې او په مجموع کې په شمال زون کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ له بیګاره هیڅ چې اوربان حاکم دی، د اوربان فضا څنګه ساتل شوی تر اوسه؟
لودین چې محترم، ساسو د اختر مبارک شي. د ټول اوریدونکو د اختر بختور چې په خوښۍ سره یې پای ته ورسوي. تر دمه چې موږ د بلخ امنیتي چارواکو او د دغه ولایت د 1400 له امنیتي ځواکونو سره خبرې درلودې، تر دمه هیڅ کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. او همداراز په سمنګان او سرپل ولایتونو کې هم چې موږ کومې اړیکې د امنیت قوماندانانو او د ولایتي شورا له استازو سره درلودې، هلته کوم تحرک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې نه دی لیدل شوی. خو په سیمو کې ډېری برخو کې طالبان چې حاکمیت لري هلته تګ راتګ نسبت تېر اخترونو ته کم دی. بله مسله دا ده چې په بلخ کې مزار شریف ښار کې د اختر د ښه لمانځنو لپاره تقریبا 3000 افغان سرتېري ګمارل شوي وو چې له پرون بېګا راهیسې د امنیت خوندي کولو لپاره سړکونو ته راوتلي، او په مختلفو ځایونو کې دوی سیاره او ثابت چک پوینټونه جوړ کړي دي.
بله، او شمال همیشه د قربانیو لپاره هم نور ولایتو ته څاروي را لیږي، او خپل هلته هم قربانی کیږي. سږ کال د څارویو وضعیت څنګه وو؟ بای په کومه کچه باندې وی ټټي وی جګوي د نور کلونو پرتله؟
یو مسله باید یاد کړم چې د تیر کوچنی پرتله په دغه اختر کې د خلکو ګڼګونه په دې دلیل زیاته وه چې هغه قرنطیني شرایط چې وضع شوي وو د دولت لخوا هغه برطرفه شوي دي. په عیدګاه جومات کې هم چې سازه ورغلی هم راځي شریف کې هلته چارواکو هم حضور درلودو، او د خلکو ګڼګونه ډېره وه. بالکل تاسو یادونه ورته درلوده، شمال هغه سیمه ده چې دلته څاروي ډېر روزل کېږي او نورو سیمو ته استول کېږي. د هېواد نسبت تېرو کلونو ته د څارویو قیمت سږ کال ټیټ وه. دلیل دا و چې سږ کال ورښتونه په شمال کې ډېر وو، یعنې اولفه د حیواناتو لپاره ډېره وه، او زمینه دا مساعده وه چې دوی ښه تغذیه شي. او د نسبت تېرو کلونو ته چې دوی به د واورې د ورښت له امله تلفات ډېر ورته اوښتل، مواشی ته شکل د تلفات نه و پم دې دلیل یو چې سرحدات بنو په خاطر د مواشی پاکستان ته قاچاق کده شکل د کورونا لامل چې سره چاکم نشول او رفاهم ورته ډیره و
کور ودان ډیره مننه له بلخ زموږ همکار مجیب حبیب زای ور سره چې هلته د اختر په مراسم وغږیده ورسته یو بل ولایت هم ورزو خو اوس څلورنیمې بجې دی سفی الله ستانک زای راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه ووایي
د افغانستان او پاکستانی سرحدي ځواکونه تر نخته ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیلمند د غلانجه په قراره هواره شي. شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې په ډیړه په خبري کانفرنس کې خبري وکړي. راپورونه په اساس پاکستانی ځواکونه پرون په چمن کې لمړی په هغو مسافرو ډزې کړي چې د دروازې د تړل کېدو په غبرګونی د پاکستان په تاسیساتو هجوم وړی وو او اورونه یې بل کړي. د کندهار چارواکو ویلي د پاکستان لخوا د افغان خاورې په بریدونو کې 15 ملکان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي د افغان پوځانو په بریدونو کې 15 ملکان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وویل د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشي کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د ساري استیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په ایران باندې د بندیزونو لمن پراخوي. پومپیو پرون ویلي دا وار د ایران د وسپنې فلزاتو حوزه په دغو بندیزونو کې شامله ده او یو شمېر آسیایي هیوادونو له هغې ډلې چین، فلیپین او مالیزیا کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبرونه خپاره شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او ریډیو دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ پاتې د آزادۍ رادیو ډاٹ کام. اوس هم ورزو د ولایتونو د دوام پر دوام ورزو غزنی ته هلته له غزایا زموږ خبریال تاثیر صاحب را سره ملګری شوی حبیب الرحمن. تاثیر صاحب اختر مو مبارک شه. په غزنی کې او شاوخوا ولایتونو کې د اختر رنگونه څنګه دي؟
ډیره مننه لدین صاحب. تاسو تر دې ټولو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. غزنی د افغانستان هغه ولایت وو چې یو وخت په دغه ولایت ته لڅنګلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، بامیانو، زابل او جنونورو ولایتونو خلک راتلو. دا یو ډیر د مېلو ولایت وو، ډیر یو د ساتيري ولایت وو. خو له بده مرغه وروستیو جګړو دغه ولایت لږ نامنه کړی ده. دلته خلک چندانې هغه ډول چې څنګه په کار وو میلې نه کوي. خو سږ یو اندازه بیا هم دغه درې ورځنۍ اوربند خلکو ته یو ډول زړه ورکړی ده، خوشحالي احساس کوي. خلک راوتلي دي په بازار کې هم ګرځي. هغه پخوانی میلې چې دي لکه داګیو جنګول یا ځینې چوکونو باندې اتنونه کول یا مثلا د ځینو کورونو خلکو کورونو ته ورتګ هغه بیا هم شته. خلک د پخوا په پرتله سږ کال لږ راځوندې شوي دي. د دې تر څنګ میدان وردګو چې ما له ځینو ملګرو سره خبرې کړې، له خبریالانو سره، د دې تر څنګ په پکتیکا کې، همدارنګ په زابل، نو دلته هم اختر شوه. خلک خوشاله دي، خلک راوتلي دي، هغه د پخوا غوندې نه دي. خو یو پیښه دا ده چې په غزنی کې کتم وربنده د تک او ټوک نه پسترګو کېږي. نن سهار وختي ناصرګند وسلوالو د غزنی مرکز ته چیرمه د اندړو ولسوالۍ کې د ملانو بابا په نامه یو شونځی سوځولی ده. دغه شونځي اداره سوځېدلې ده، د ځینو کتابونو پروفاسي او دغه نورو ګودام سوځېدلې ده، نورو سینفونو ته تاوان رسېدلی. خو خلک بیا لږ په تشویش کې اچولي دي چې دا ډول باید پیښې ونه شي. مثلا اختر د خوشحالي ده، خلک خوشاله دي، او دا ډول پیښې چې وسی خلک لږ زور سره اچي.
بله، او چا تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی دغه مکتب د سوځولو؟
کله چې ما په غزنی کې د پوهنې رئیس سره خبرې وسوې، پوهنې رئیس راته وویل چې دغه هغه ساحه ده چې مطلق د طالبانو په لاس کې ده، د اندړو ولسوالۍ د مرکز یې د تیرو 15 کالو څخه سقوط ده، خو تر اوسه پورې د دغه مسؤلیت چا نه ده اخیستی. نه
کور ودان. ډېره مننه له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر و چې هلته د اختر په مراسمو او د اوربان په وضعیت غږېده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. امریکا د ایران د اوسپنې په سکتور د بندیزونو د غځېدو غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د عصمت څاروان راپور ته، ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اوسپنې پر صنعت بندیزونه وغځول او 22 نور مواد هم پرې ورزیات کړل. دا اقدام امریکا ته لار پرانیزي چې هر هغه کمپنۍ یا شخص په تور لیست کې شامل کړي چې دا ډول مواد ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان پرون پنځشنبه په یو بیان کې وکړ او دا اقدام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ایران پر فلزونو د بندیز د پام وړ پراختیا وبلله. پامپیو د غراز ویلي د ایران اټومي پروګرام، بالستیک او پوزي توغندي د نړیوال امنیت او سولې پر ضد جدي ګواښ دي. شغلی پامپیو هم دا راز وویل، پوره باوري دی چې د ایران سپاهي پاسداران په ایران کې د اټومي هلو ځلو یوه مهمه برخه په کنټرول کې لري. د دې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې په شعوري ډول د ګرافیت و مو فلزونو یا نیم جوړ شویو فلزونو په شمول ځینې مواد ایران ته لیږدوي په بندیزونو کې شامل شي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر په وینا څرګنده شوی چې دا مواد د هغه ډول المونیم چې د بالستیک توغندو لپاره په کار کېږي د تولید لپاره مهم دي. رویټرز خبری آژانس د سشکال د جوزا په میاشت کې راپور ورکړی و چې جاجرم ښار ته نږدې د ایران د المونیم شرکت فابریکې د سپاهي پاسداران په همغږۍ په پټه د توغندوی پروګرام لپاره د المونیم پودر تولید کړی دی. د المونیم پودر د هغو انجینونو یا موټورونو د سونګ جامد مواد دي چې د توغندو د توغولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې په خو هم د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه لګولې وو چې لکبلې د ایران اواید لشي. په همدې لړ کې د امریکا د خزانه وزارت تیر میاشت ایران د وسپنې او پولادو د صنعتونو 8 شرکتونه په تور لیست کې زیات کړي وو. دغه شرکتونو د ایران له مبارکه شرکت سره ارتباط درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړیو غوښتې چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز اوشت کړي. امریکا له امنیت شورا رسما غوښتنه کړې چې د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د مودې تر پای ته رسیدو مخکې د دغو تحریمونو موده اوږده کړي. امریکا ویلي چې که د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځول شي، منځنۍ ختیځ به بې ثباته شي. روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، تر دې دمه حاضر نه دي چې د بندیزونو موده اوږده شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هله د دې تاسو یو بل خبرونې ته شرق لاستر ته وایم. په دې خبرونې کې تر ډیر غواړو چې د مایوبینو او مالولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره مې ستاسو ستونزې د مالولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر شغلی لالودین اریوبي سره شریک کړی دی او خبرې مې ورسره کړې دي. شغلی اریوبي، ستاسو دینو پښتون ته جواب ویل دی، او که د خبرونه په وروستي برخه کې وخت وو ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره وورخو. په سر کې به د امدې معلولینو چارو ستونزې له شغلی عربي سره وڅړو تر یوې لاندې وقفه وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
علیوی صاحب ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ د یو شمیر معلولینو چې موږ ته خپل صوتي پیغامونه راستولې دي د تاسو ته تر ووروم بیا به ورسو تاسو جوابونه ته لمړی اوریدونکو موږ ته داسې ویل دي
سلام علیکم زلو ګرنه تاسو سلامونه وایم باد له سلامه د مادي ازادي رسول کارکونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایدینو دفتر ته دغه غا ګورور سي او دروازه وروټه کوي غا چې وکړي دغه جنل پراګ نه غا ته وکړي چې مایدینو سره ولې ظلم کوي یو ورې خوم به مې کړی دي د ملک انزاد کلی انزاد د سوالي انزاد ټول وروړي دي د خدای پاره د دوه خو مایدین د دوه سترګو په لاندې دي کته اوپر ته غلې چې بس بیا تاسو ورته د ملک انزار راوړي بس لسره بیا نه کا په د دوه خو مایدینو باندې تړیو ولا خوته ویني په سات په سترګو ویني بس ورور دې سر سترګې وته دي بس ورور لو ظلم له مایدینو سره روان ده بس کله کاتوس غلې کله پرتس غلې کله وتاي د ملک انزار راوړه کله وتاي د لوسوال انزار راوړه کله وتاي چې د کلی د شورا انزار راوړه غضبوی مایبین ککل کړي تیر ولټاله دغه پیسو وڅې به باندې کوي په مایبینو باندې دغه ځان ته وخوري چې خچاختي دغه ما پیغام ده دغه بسرونه د مایبینو لوی مسجد ته ورسوي لوی ظلم له مایبینو سره په ټول افغانستان کې روان ده خېلې چې دوه پښې نه تا دوه سترګې نه تا دوه لاس نه تا قزانې په خدای پرون دوه ورې لوسالي ته لاړ دوه ورې کلی ته راغی بسرونه غلې او راز غلې زه دغه تایران پاتیم
نورم په مخه ښا ملي ربيسب دا اوریدونکې مو خپل په اسلام مشکل زموږ سره شریک کړي او ظاهر انداز ښکاری چې د دې پروسې څخه ناراضه دي چې دوی البته دا پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره مایوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځای ته تاسو د دوی دغه درد ته څه جواب لري دغه ستونزې ته
ډیر ښه اول خو زه دې ورور ته سلام وایم او ایستاسې دې قدر ور دې در کوم کاش دې لخت واځی کړی وای چې دې په کومه پروسې کې ازیت شوی دي او کومې ادارې لدینه دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده زه به هیڅ وضاحت ورکم د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنگ کې معلول شي وي او د صحیح کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي هغه موږ ته معرفي کیږي او موږ هغوی ته نقدي حقوق اجرا کوو په اوس وخت کې د الکترونیکی تذکرې لپاره معلولین د شهیدانو کورنۍ معرفي کیږي تر څو د برېښنایي تذکرې ولري ممکن په هغوی کې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي همدارنګه په کمیسیون کې ممکن د دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي موږ اصلا د ملک او یادګاري د تصدیق په اړه نو څوک ازیت کوو او نه دغه اسناد موږ ته پکار دي
بلې اریبي صاحب بیا نو په دې سب تاسو سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کې د معلولین سبتي څنګه دي دوی څنګه د لوی ځای ته بل ځای ته استول کیږي د دوی ستونزې څنګه لري
موږ په ټوله کې په ټوله افغانستان کې تقریبا 950,000 معلولیت لرونکي وګړي لرو چې لدې جملې څخه یې نګبه یو لکو اویا زره کسان له موږ سره ساتي او دا هغه معلولین دي چې د صحی کمیسیون لخوا موږ ته تصدیق شوی دي چې بلې د دې معلولیت د جنگ له لاسه ده یا په جنگ کې معلول شوی دي کله چې نوی معلولین غواړي ځان ثبت کړي دوی اول باید یو صحی کمیسیون ته چې په هر ولایت کې شتون لري باید ورسي د موږ لخوا معرفي کیږي او هغه تصدیق کوي چې بلې د معلولیت د جنگ له ناحیې نه ده او په سړي تمره ده نو څنګه ورسته به موږ ترې موږ په هغه سره چې حقوق ټاکو او هغه په کار کې یو ځل ورکو موږ سره چې کومه لولین تاسو هغه د موږ په کار کې خپل حقوق ورکو او دې په برخه کې کومه څنګه موږ نه لرو
بله د بل اوریدونکو आवाज به هم ورو چې دې هم شکایت لري
السلام علیکم کندهار ولایت څنګه یو له سالې څنګه یو ځای ته ورما چې دا وکړل کې د مایدینو ماشنه جرا کړې دا زما څنګه د مایدینو رسل سره شریک شه
بلې عربي صاحب ته دې اوس مو ورید
بلې دې ورور پښتنه مې ورید دا دیسم سلام وایم روان دې توزیع د حقوق دا غشه دې ته په هر درو کلونو کې د معلول ورور به یا خور به یو ځل مراجعه وکړي د دې د فزیکی وضعیت ولیدل شي او دا تصدیق شي چې بلې دا معلول حیات ده. نو ډېر ورونه خویندې متاسفانه مراجعه نه کوي په هغه وخت تر څو د دې تصدیق وختل شي. او بل دا یو مسله ده چې په دې وختونو کې موږ په څلور درش ولایتونو کې یوه بررسي روانه کړې ده تر څو معلول او غیر معلول سره تفکیک وو. یو څه چې زه اعتراف کوم هغه دا ده چې ډېرو خلکو د معلول په نوم ځان ثبت کړی دی او دوی اصل کې معلول نه دي. نو د هغه بررسي په اساس بعضي خلک له فروسي وتلي دي، هغوی ته نور حقوق نه ورکول کېږي او بعضي خلک په الکترونیکي تذکرو کې کارونه باندې هغوی ته ماتله دي. نو په دې اساس د بعضي خلکو معاش یا ماتل شوی دی او یا قطع شوی دی. نو دوی که د خپل ستونزه موږ ته مشخص وایي، یعنی ما مراجعه وکړه ما ته یې دغسې وویل، نو زه بیا کولی شم چې د دې کار په ارتباط معلومات ورکړم او د اقداماتو اطمینان ورکړم.
بله، تاسو ویلې د دوی د تفکیک پروسه روانه ده، دغه تفکیک تاسو څه ډول کوئ چې دوی ته هم دا پروسه واضح
شي؟ په دې ارتباط موږ جلال احمد جمهور رئیس ته دا موضوع ورسوله، موضوع مو شریک کړه، بیا د هغوی هدایت مو دغسې وخته چې د شهیدانو د کورنۍ لپاره د دې ټول وثائق د دې تذکرې او د دې نور ټول مربوطه اسناد باید وڅېړل شي. مثلا بعضي خلک دي چې څلوېښت یا دوه څلوېښت کاله مخکې شهیدان شوي دي ولې ورثه یې اوس هم له دې ادارې نه حقوق اخلي. نو د دې لپاره چې موږ تفکیک کړو چې څوک مستحق دی له دې وروسته او چا ته موږ باید حقوق ورکړو او چا ته موږ باید رسیدګي وکړو، د هغه په اساس مو دا بررسي روانه کړې ده چې دې ستره محکمه، امنیتي ملي اداره، لوی څارنوالي، اسلامي مرکزي او موږ خپله د شهیدانو د کورنیو دغه اسناد څېړو تر څو معلوم کړو چې څوک کوم شهیدانو وارثین اوس مستحق دي او دوی ته حقوق ورکړل شي. د دې تر څنګ د سیاتمې تر سرپرستۍ لاندې د شته معلولینو چې له موږ سره سات دي او یا هغه څوک چې نوي غواړي ځان سات کړي د دوی د فزیکي معلولیت او د هغه فیصدي له سره تعینېږي تر څو موږ وپوهېږو چې څوک معلول دی او څوک نه دی. آیا د کوم سلنه فیصدي چې دوی ته ټاکل شوې دا دقیق دی او که نه دی. په دې ارتباط موږ ډېر اسناد معطل کړي دي چې هغه د اجرا وړ نه دي او یا یې وخت پوره شوی دی او یا جعلي دي یا خیالي دي یا تکراري دي. نو دا بررسي روانه ده او د موږ تخمین دا دی چې د دې بررسي په نتیجه کې به 50,000 اسناد له څلور درش ولایتونو نه هغه موږ له سیستم وباسو او هغه نور د مستحق نه دي چې حقوق ورته توضیح.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، د دوی نظر به مو اورو.
سلامونه ونې کوي د حضرت خوجان کارمند د حضرت ټول کارمند اوریدم ته ورځ مو خیر اله مننه تاسو زول او راغی. څه مشکل لري چې تاسو په دکو د معنی څه کیږي او بل دا خبره دروازه او بوختان بچا پر نه وای ځکه چې موږ رسته ترغلي کوم خلک چې په دیارون وستلري هغه ته په سیر سيږي هم نه ځنه خلک ته او عوام ته نه رسېږي کوم چې سن سره مختوی هم په پیښه کې د زینو او خنلې پېش کې مې د مې وسري هغه ته پېښنه راځي د ډېر وخت له درو خلنو څخه باندې یو خاص هله او ارزو مصاف خدا ده چې داغه مسلې سره تاسو خبرې وکړي او تاسو په دې اړه د اړوند سره خبرې وکړي. زیات خلک د ژوند سره مخ دي، زیات خلک داسې خلک سره چې د کور یا په کور کې د کار کول څوک هم نه لري په څیر ته حواله او ته حواله کړي ته حواله کړي د درو خلنو څخه باندې دي مننه تر بیا شواخ شچار.
بلې عربي سپ دا وريدونکې ظاهرا د معلولینو چارو په ادارو کې پر اساتونو کې د فساد په اړه ادعا کوي او خبره کوي. وقند اسې ستاسو د دې جواب څور کوي.
زه اول دې ته سلام وړاندې کوم، د دوی نظر ته احترام لرم او هغه نه ردوم. بلې ممکن دا سي موارد موجود وي کومه بررسي چې موږ خپل ولایتونو کړی دی تقریبا د 11 ولایتونو د سیمو له سره نو لیکل کېږي دي چې په کارونو کې تخته کړی او یا د فساد مورید پښتون درلود. نو موږ په دې ارتباط خپل اقدامات هم په داخل د ادارې هم د ادارې نه بیرون شروع کړی دي او ژمنه تعهد مو ده چې یو لازم شفافیت رامنځته شي تر څو دا شکایتونه نو رافه شي او خلک له ستونزو مشکلات سره مخ نه شي. زه یو هیله لرم هغه دا چې که تاسو د خلکو ته واضح کړئ
چې هر ستونزه چې لري هغه مشخصه ستونزه مو وایي چې ما ستونزه دغه ده او په دې ولایت کې په دې برخه کې بیا تاسو کولای شئ چې دا کوم اواز دې سرتیږي به هر وخت له موږ سره شریک کړئ حتی زه یې دوی په دې اجرات اطمینان هم درکوم چې دا کار کیدونکی وشو او یا دا کیدونکی نه و په دې اساس ونه شو نو بیا به د دې خلکو مشکلو ته موږ په هغه وخت کې رسیدګي کړې وي او د دې تر څنګ موږ د شکایتونو د ثبت لپاره د اتل په نوم د اړیکو مرکز جوړ کړی دی او اوس اولس شمیره دی دوی ټول کولی شي د موږ له مرکز سره اړیکه ونیسي په رسمیاتو کې په دریو ژبو پښتو دری او ازبکي دوی ته ځواب ورکول کیږي د دې شکایتونه ستونزې اخیستل کیږي له مربوطه ادارات سره شریکیږي او دوی ته بیرته اطمینان ورکول کیږي نو په دې شکل به موږ کولی شو د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړو
بله وزیر صاحب مننه کوم ستاسو له وضاحت نه او هیله ده چې همدغه اوریدونکي هم چې ستاسو دا جواب اوري د ته پام وکړي او ستاسو سپارښتنې په پام کې ونیسي چې دوی بل واري خپل شکایتونه ثبتي باید واضح کړي چې دقیق د دوی ستونزه څه ده خو دغه څو پیغامونه چې موږ د بیلګې په ډول راخیستې دي د هغو لسګونو څخه نمونې دي چې هغه تر ډیره وایي چې موږ ماشونه په وخت نه رسیږي یا موږ دغه لکه مخکې دا اوریدونکو ویل چې فساد دی د څو کلونو راځي چې دوی ته ماشونه نه دي رسیدلې یا ځانګړي یا څنګه دی ځکه موږ غوښتل چې تاسو سره شریکو خدای دې چې دوی هم تاسو جواب اوریدلې یو بل اوریدونکو به امره واخلو چې دوی له یو زندان را سره تماس نیولې دي بیا به ورسره پر دې باندې تاسو را وکړو مخکې ترغه به اول دوی نظر وورو چې دوی په خپل څه وایي
پلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پری سرخی د زندان سره مایوب یم تاسو پرسنې سره د پیغام کوم دا د مایوبینو ناراوري ناوري دا د مایوبینو هم خو دې دا بنجان لکیږي سپنځري او مایبین فاتجی ارقم کیس والا لکیږي څوک په کم لیس کې لکیږي څوک په کم لیس کې لکیږي تاسو کینه لري دا وستا چې نار لري دا خورانه اسلامه بین نو د سندرو ناروا دي کومه سپدې سخت تکلیف دي د فزابي هله کوم چې ما بین نو د سندرو ناروا دي ډېر مننه
عربی زما ترام تاسو د دې اواز واورید اگر چې د اوریدون کې د خپل خوش کېدو ان لزندان څخه د خوش کېدو غوښتنه تر ډیره درلوده هغه مسله مطرح کړي و خو دلته زه یو پښتنه لرم چې هغه د په زندانونو کې چې د کوم مایوبین وسیږي د دوی لپاره څه لاري چارې سته آیا کوم قانون ورته سته مقرر سته چې د غوی سره به څنګه چلند کیږي او د غوی مثلا هلته به څومره ست ورسره کیږي څه ډول د زندان مطلب قوانين څنګه پر دې باندې تطبیق کیږي البته د دوی د سنتیاو لپاره فقط غواړم چې د خلګم پوسي وځي سورته
زه دې ورته سلام وایم او رښتیا غواړم د نړیوال کنوانسیون د وختنې په اساس د افغانستان د مرشته قوانینو په اساس او د بشري قوانینو په اساس د انسان دوستۍ د هڅ په اساس هر سره مکلف دی چې د معلول ورور او خور لاسنیوي وکړي موږ د دې لپاره هغه لازم تحصیلات چې په یو معلول ضرورت لري په هر یارسه کې کغه په زندان کې دی کغه په مسجد کې دی هغه په روغتون یا مکتب په هر ساحه کې د دې لپاره باید هغه لازم تحصیلات برابر شي او دې لازمه مسلطي شي دا د دې حق دی دا چې دا ورور په زندان کې دی او په دې په رئیس جمهور د فرمان په اساس نه دی خلاص شوی هغه خپل په مراحل لري په هغه مسایلو کې موږ مداخله نه کوو اتمن بعضي مسایل د دې په دې فرمان کې شامل نه دي ولی موږ د دې لپاره اتمن دا موضوع شریک کړو چې په زندانونو کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره هغه لازم تحصیلات چې ضرورت دي او هغه د دې حق دی هغه ورته فراهم شي او په دې ارتباط موږ اقدام هم کړی دی موږ له تلورستو وزارتونو سره له دولتو مستقلو ادارات سره حکرالیکونه هم دا کړي دي او په هغه کې یو شرط دا دی چې د خپلو اداراتو کې په خپلو مربوطه بخشونو کې د مالیت لرونکو وګړو لپاره لازم تحصیلات فراهم کړي په دې ارتباط مو د رئیس جمهور هدایتونه هم اخیستي دي هغه مشخص ټول اداراتو ته هدایت ورکړی د مشخص مقدار بودیجه د فزیکي لاسرسي لپاره د معلولینو لپاره جدا کړي او د دې اداراتو کې دا تحصیلات باید فراهم کړي
بله وزیر صاحب، د ورستې موضوع په توګه موږ تاسو ټول شاهد یاستو چې په افغانستان کې جګړه زور اخیسته د ورست تربل موږ د مرګ ژوبلې د راپورونو شاهد یاستو د معلولینو پر تعداد باندې ور ډیری ژور هر ورځ هم دې موضوع ته پکتو غواړو تاسو څخه واورو چې تاسو دغه کسانو ته څه نوې زیری لري، څه نوې مثلا ژمنې ورته لري چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی ستونزې هوارې سي. البته تاسو پوهیږئ چې د بیکاري سطح، فقر او بېوزلۍ سطح هم په خپل اوج ته رسېدلې ده. دغه خلکو ته څه هیله بخښونکې زیری ورته لري غواړو تاسو څخه واورو.
ډېره مهمه مسله ده. د شهیدانو معلولینو لپاره کوم اداره یا وزارت چې کار کوي، نږدې 22 میاشتې مخکې د رئیس جمهور د ځانګړي فرمان په اساس رامنځته شوه، او هدف یې دا و چې د دې خلکو ستونزو ته، مشکلاتو ته باید په وخت رسیدګي وکړي، او د دې ژوند کې د بدلون لپاره، بهبود لپاره باید لازمې طرحې او پلانونه ولري. نو موږ په مغز ادګا په مغز فکر دلته کار کوو تر څو د دې خلکو د ژوند لپاره مؤثر تمام شو. مخکې مې اشاره وکړه د ملت لرونکو وګړو اړوند ستونزې، کارونه او مشکلات دا د یوې یا د دوو ادارو کار نه دی، بلکې دا د ټول دولت، د ټول نظام دنده ده چې د خلکو ته توجه وکړي. په هغه اساس موږ له ټولو اداراتو سره هوکړه لیکونه امضا کړه، او هغو اداراتو ته مو د دې وظایف مشخص کړه چې د معلولینو په ارتباط څه مکلفیتونه لري. د دې د استخدام مسله ډېره مهمه ده. د دې د فزیکي لاسرسي مسله په افغانستان کې ډېره مهمه ده. د ملي پدرسون جوړول تر څو معلولین د هغه له لارې د بعضو خدمتونو نه مستفید شي او نړیوالې اړیکې جوړې شي، د دې تر څنګ د دې د زده کړو مسله، د دې لپاره د شغل کاریابي مسله، او دا ټول هغه اړخونه دي چې موږ په غو کار کوو. او په دې ارتباط مو ډېر فشرات هم کړی دی. دا کال موږ د خپلو اجراتو د تطبیق لپاره نوموله و، خو متاسفانه کرونا یو څه وضعیت خراب کړو. اوس بېرته کارونه منتظم کېږي، موږ تعهد لرو څو دې
د ژوند لپاره کار وکړو. بله، ډیره زیاته مننه کوم اړوي صاحب له وخت نه مو چې مشتمره کوي او د اوریدونکو پوښتنې مو جواب کړې. کور مو ودان،
ډیره مننه.
خو تاسو ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او دوستان اوس به هم ستاسو نور پیغامونه واورو چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه راسره شریک کړی دي.
بلی، السلام علیکم. زه رفیع الله د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه یم. هیله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. ولما ټول چارواکو سره هیله لرم چې زما غږ تر خپل ټول چارواکو ورسره.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت په نورستان کې معلم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. مونږ خو غریب خلک یو، زمونږ معاش هم دومره نه دی صاحب چې ټول مشکل پہ حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هرې لارې وي منتخواله شي. ډېره مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روړجانه د غلار چې کوم ده د میدان خاره پورې سړې ځي، ډېره سخته خرابه ده. ټول مینونه لزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي، او چې کوم ده دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي، او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام با احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تور جان صاحب ہلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه دا پیغام پیل او څه خبر می کړل دا کوي چې د غزنی ولایت کې یو مدني فعال شخصي شونځي فعال کړی دی. اطمینان او غریبو کورنۍ د پاره چې خپل خپل کشنیان خپل دغه شونځي ته استي، دا دی خوان د پیس خوان نه لري چې کوم شخصي شونځي ته خپل پیس واکې. دا مدني فعال نه دی وایي چې دا د پام پاره کړی چې دا کوم چمان خوران بازار کې ګذر ازګر یا فکر کوي یا مقصد بوتن رنگي یا بل کار کوي. دا دغه لپاره ډېر تشویق دی. دغه لپاره دا ډېر ډېر ځای دی چې دا څنګه پاره کړل او دا
نور ولایتو سنن خپل ځخنن دا سیل دی چې دا چې تاسو پټه کیږي دا چې تاسو پیدا شي چې کوم سره نو شاو کوم دا چې تمن فرنګ دا سره بازار کې ګرځي او دوی ټولې فکر کوي بل کار کوي مقصد دا غره پر ډیر شبې کې دا چې پر ولایت کې یو ځکه نه پر پیدا شي او دا شونځي پاله کې نه غره بزمو چې افغانستان پر مخ لاړ شي د خیر سره دا به ان شاء الله مشه افغانستان کې نیتوال سره یې ګرځي بس وادار چې د خیر سره بزمو ان شاء الله
مننه نه کوم وروره چې خپل شکایت او خپل ستونزه مو راستولې و د دې موجم در تخبره کړه هیله دي چې اړوند چارواکو هم اوریدلې وي د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته او همکاري کوي مننه ترې کوم او تاسو هم مننه کوم چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې و پاته پیغامونه به په نور خبرونه کې سره وورو دم غړي تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5